رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه ځانې سبزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونې کې به واوري په پاکستان کې په او کلنې جنۍ د جنسي تیری وروسته د دغې جنۍ د وجلو قضیې د خلکو سخته غوسه راپارولې وه. او په سوات کې د یک شنبې په ورځ سلګونو کسانو په دغه سیمې کې د پوست د خوا د جوړې شو امنیتي پوستو په ضد باندې مظاهرې کړي دي. درنو اوریدونکو په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. ترکیه د هغو رپورټونو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی چې وایي د سوریې قواوې نیت لري چې د افرین په ښار کې نظامی مداخله وکړي. امریکا امید څرګند کړی چې د شمالي کوریا سره د مذاکراتو امکانات زیات شوي دي او افغانستان خارجي سرمایه گزارانو ته په کابل کې د ویزې د صادرولو کار پیل کړی دی او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. په داسې وخت کې چې د ترکیې قواوو د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې د کردانو د وای پی جی ملیشو په ضد خپل نظامی عملیات لا پسې پراخ کړي، انقره د هغو رپورټونو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی چې وایي د مشک نیت لري چې په دغه سیمه کې نظامی مداخله وکړي. د ترکیې د بندنوي چارو وزیر پرون ویلي دي که چېرې د سوریې قواوې د وای پی جی د ملیشو تصفیه کول غواړي نو بیا خو هیڅ مشکل نشته دی، مګر که د سوریې قواوې د افرین سیمې ته په دې غرض راشي چې د وای پی جی د ملیشو حفاظت وکړي نو بیا خو زموږ نظامی عملیات څوک بندولی هم نشي. د ترکیې حکومت وایي چې هدف یې دا دی چې د افرین د سیمې نه د کردانو د وای پی جی ملیشو شړي او هلته د 150 کیلومترو په ساحه کې یوه محفوظه او دامن سیمه جوړه کړي. امریکا امید لري چې د شمالي کوریا سره د مذاکراتو پیل کېدلو امکانات زیات شوي دي، مګر اوس هم دا مشکله ده چې په نږدې آینده کې دی د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو جنجالي مسلې ته د حل یوه سوله ییزه لار پیدا شي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل چې هغه د شمالي کوریا سره د خبرو او ارتباط چینل خلاص پریښی دی او اوس د شمالي کوریا د کیم یونګ اون حکومت جواب ته منتظر یو. د افغانستان حکومت د بهرنۍ پانګې د جذبولو لپاره خارجي سرمایه گزارانو ته په کابل کې د ویزې د صادرولو لړۍ پرون په رسمي ډول پیل کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت مرستیال فیروز خان مجدي وایي د افغان حکومت دا اقدام به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جذبولو کې ښه رول ولوبوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د اندونیزیا د سوماترا په ټاپو کې پرون د اندونیزیا د سوماترا په ټاپو کې یو آتشفشان غر طغیان شو او هوا ته په زرګونو متره لرې ایرې شیندلې دي. د اندونیزیا د طبي آفاتو ملي ادارې ویلي دي چې د آتشفشان غر په دغه طغیان کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. هلته د آتشفشان د غره په 1 کیلومتره د خطر په سایه کې څوک ژوند نه کوي، مګر سره له دې هم د دغې ساحې نه بهر د خلکو په کورونو د دغه غره د طغیان په وخت کې ایرې رالوېدلې وې. دغه غره ته نږدې تقریبا 10,000 خلک دې ته مجبور شوي چې په تیرو څو کلونو کې خپل کورونه څو وارې خوشې کړي. په 2010 کال کې د دغه آتشفشان غر د طغیان په وخت کې 2 تنه، په 2014 کال کې په کې 14 تنه او په 2016 کال کې په کې 8 تنه وژل شوي وو. په جنوبي کوریا کې د جیمی د اولمپیک مسابقو کې د یخ په سر د امریکا د هاکی ټیم په فائنل کې به د کاناډا د ټیم سره مخامخ شي. د کاناډا د ښځو د هاکی ټیم دا څلورم ځل دی چې د اولمپیک په مسابقو کې د سرو زرو مډال ګټي. پرون د امریکا د ښځو د هاکی ټیم په سیمی فائنل کې د فنلند د ښځو د هاکی ټیم له 0 په مقابل کې 5 ګولونو ماتې ورکړه او ځان یې فائنل ته ورسو. او هم دا دریم ځل دی چې د اولمپیک مسابقو کې د امریکا د ښځو د هاکی ټیم ځان فائنل ته رسوي. په ډیرو آسیایي ملکونو کې خلکو د چین د نوي کال په مناسبت جشنونه جوړ کړي او په ډیرو ملکونو کې 4 ورځې رخصتي هم وي. په امریکا کې ځینې خلک د ځان لپاره د چین د نوي کال په مناسبت د میلو او د خوشحالۍ مراسم جوړوي. د امریکا د لاس انجلس په ایالت کې ډیر زیات داسې ملکونو خلک ژوند کوي او هلته د څو هفتو راهیسې د نوي کال جشنونه روان دي او د ټولو نه زیات دغه مراسم د لاس انجلس د ښار په چاینا ټاون کې تیار شوي دي. د هنګ کانګ یو اصلي اوسیدونکي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي وایي چې دا مراسم دوی ته د دې لپاره ډیر مهم دي چې هغه د دوی کلتوري میراث دی. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د وسلو د خریدارانو په اکله دي جرمي سابقې د څلورو چارو نورې هم سختې او دقیقې شي.
په پاکستان کې په یوې ماشومې جنۍ چې وکلنه وه او زینب نومېدله په هغې باندې جنسي تیری وشو او بیا وجلی شوه. د دغې نه وروسته په پاکستان کې ډیر سخت بحثونه راپارېدلي دي. پام وکړئ د نیلوفر مغل رپورټ پښتو متن ته.
د زینب مور اوس هم خپلې وکلنې لور پسې وښکې تویوي.
هغه په کور کې تر ټولو کشره وه خو بیا هم پوهېدله چې څنګه خپل مور او پلار خوشحاله وساتي.
پر زینبې زړه بوګنون کې جنسي تیرای او بیا یې وژل د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د مظاهرو سبب شو. خدای یوازنۍ پیښه نه وه او نه هم جنسي زور زیاتی پونجونو محدوده ده. د یو نوي راپور په اساس چې پاکستان د سنا کمیټې ته وړاندې شوی په تیرو دوو کلونو کې یوازې پنجاب ایالت کې د جنسي زورونې 1300 قضیې ثبت شوې دي. څه د پاسه 1000 قضیې د کم عمره هلکانو ثبت شوې.
ما ژړل، هغه زه خوګوله، ما ټوله شپه وژړل.
د ماشومانو د حقونو فعالین وایي ستونزه دا ده چې اکثره قضیې پټې پاتې کیږي. شرم تر ټولو لوی خنډ دی ځکه چې خلک په دې ډول مسلو خبرې نه کوي. بل د پولیسو یا سیمه ییزو متنفذینو لخوا فشار وي چې داسې پیښې پټې پاتې شي.
دا غم لړلې پیښه په موږ شوې ده خو هیچا اقدام ونه کړ. موږ په خپله مجرم پولیسو ته وسپارو خو هغه یې خوشی کړ او حتی د هغه په خلاف قضیه راجستر نشوه.
د بشري حقونو فعالین وایي دا ډول قضیې ډېرې لږې محکمو ته رسیږي ځکه د پاکستان عدلي سیستم د قرباني کورنۍ ته اجازه ورکوي چې مجرم وبخي او جوړجاړي وکړي. د عدلي او صحي بهیر په اړه د میندو او پلرونو د معلوماتو نه لرل بل خنډ دی. د بشري حقونو فعالین وایي په تعلیمي نصاب کې بدلون د جنسي زورونې څخه د ماشومانو د ساتنې لومړی ګام دی.
د ماشومانو لپاره زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې زده کړې نشته چې کومې اړیکې سمې دي.
اکثره خلک په دې نظر دي چې میندې پلرونه او ښوونکي باید د ماشومانو سره په دې موضوع خبرې وکړي.
بچه چھوٹے ہیں ظاہر ہے ان کو
ماشومان ډیر کوچنی دي خو مونږ ورته ویلی چې نابلد کا سره به نځي کچا کوخه کاوه چې تاسو ونیسی یا په تاسو لاس وهی تمراسه چې غو کړی او یا هم وتختی
چاینه بھاگ دے
وکلنا زینب بابا بیا ژوندې نشي. خو اکثره پاکستانیان باور لري چې دا غي زړه بوګنون کې وژنه به نور خلک راویخ کړي چې دا غي په څیر د زړګون ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره اړین بدلون راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
په سوات کې د یکشنبې پورې سلګونو کسانو په دغه سیمه کې د پوز لخوا جوړ شوو په امنیتي پوستو کې د خلکو د زورولو په ضد مظاهرې کړي. زمونږ خبریال خلیل خان په سوات کې د ډیوی رادیو خبریال فیاض ظفر سره خبرې کړې دي. تاسو ته درورو
ځینې راپورونه راغلي دي چې د شپږو کسانو پر ضد باندې چې دا تور پر لګېدل دي چې وایي دغه مظاهرې تنظیم کړي وي په پولیسو کې دوسیه جمع شوې دي. تاسو څه معلومات لري؟ تر اوسه څوک خو نیولی نه دي.
د څه چې د اف آی آر نمبر دی یو سلور سپر دان جمع شوی دی په تانا فوز اخر کې اتلسم تاریخ یې ور کړی دی او په دې کې د مدیر چې دی کم نو دا لبی خان دی ایس ایچ او د تانا فوز اخر په دې کې دوه کم کسان چې ګیر کړی دي باید بجاغول دی چې د تاریخ د چنکولې سره دی او ورسره چې د نو کسان دی امل خان چې د پلانو مختار یوسفزی دی چې د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزی وایس چیرمین دی او د خیبر پښتونخوا صدر دی احمد شاه هم د زوی دی او د سره د نور کسان دی اظهار چې د تعلق د چالیار سره دی او سنشاه چې د تعلق میدم سره دی او لطیف خان چې د تعلق د شین سره دی ته دوه خلاف د مقدمه درج شوې ده پدې کې چې کوم د پیل غولې شوې دي په باندې دا الزام لګول شوې دي چې دوی د حکومت خلاف ناري لګولې دي دوی د ریاست خلاف خبرې کړې دي دوی په زور باندې د بازار دکانونه بند کړې دي او دوی چې د کم سړک چې دی هغه د ټرافیک د پاره بند کړی دی دا ایف آی آر چې فرسٹ انویسټیګیشن رپورٹ دی دا درچې دی دوی خلاف خو د اوسه پورې دی کې هیڅ قسمه ګرفتاري نه ده شوې او امکان دی چې دغه پولیس فواله په دغه کسانو پسې ګرځي او دغه کسان هم کوشش کوي چې د دې خلاف له عمل جوړ کی هاي کوټ یا سپریم کورٹ لړ شي او دغه د پیډ دغه فایر نه خبر
په دې اړه تاسو معلومات لري چې د حکومت د دې اقدام پر ضد وای یو بل لاریون هم اعلان شوی دی
جی بالکل د دې خلاف چې د کم فایر چې شوی دی او په دې کې د دهشتګردۍ چې کم دفات لګي دلی دي د دې خلاف چې د ټول قوم د سواد چې ټول قوم د کم خفه دی د زیات خفه دی خاص کر سیول سوسائٹی هغه وایي چې د خلکو چې کوم احتجاج کړو هغه په چیک پوسټو باندې د سخت تراشې خلاف کړو دوی د قوم یا د اولس یا د ریاست یا د فوج خلاف هیڅ قسم خبر نه کړي او په دې تنانو باندې د شپږ تنانو باندې چې کوم ایف آی آر شوی دی او په هغه کې د دشربې کوم دفات د ګولې شوې دي نو دا ډیر زیات چې دینو مطلب دا چې پدې کې د دفات نو په کار ځکه چې داخلي چې د امن لپاره او جوړ د امن لپاره کار کړی دی
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د کلنی رپورت لمخې استرالیا د خپل اصلي اوسیدونکو د ژوند په خکولو یو څه پرمختګ کړي خبريال فلمورسر رپورت زامن مومن تاسو ته دروي
د استرالیا حکومت وای د استرالیا د بومي خلکو روغتیا او سوکالي خې چې د 2018 کال نه راپدې خو تقریبا ښه نتیجه ورکړې ده سره له دې چې له وو هدفونو نه یوازې دروي پرمختګ کړی دی کوششونه کېږي چې د ماشومانو د مړینې اندازه راټیټه شي په داسې حال کې چې د تعلیم له څلور معیارونه دوه پوره شوي دي مګر د بومي استرالیانو لپاره د کار په فرصتونو کې لا تر اوسه نابرابري شته چې په 2018 کال کې 46% بومي استرالیانو کار لري چې غیر بومي استرالیانو تقریبا 2% کار کوي د غیر بومي استرالیانو په نسبت د بومي استرالیانو لس کاله کم ژوند کوي د استرالیا بومي اوسیدونکي د دغه هیواد ډیر وروسته پاتې ګروپ دی دوی له بیکارۍ فقر او ناروغۍ نه کړاو ګالي حکومت لس کاله پخوا په دې هفته کې له بومي استرالیانو نه تاریخي عفو وغوښتله چې د دوی سره په تیر وخت کې بې عدالتي شوې ده چې په دې کې هغه لسګونو زره ماشومان راځي چې له خپلو کورنیو نه جدا شوي دوی په غلا شوو نسلونو یاد شلو او دوی په زور د جذبولو د پالیسۍ قربانیان شلو دا پړاو د 1968 په آخر کې پاتې ورسېده رسمي بخنې ته هرکلی وویل شو مګر ډېرو یې د هغه کړاوونو تلافي غوښتله چې دوی ګاللي وو د وکټوریا په نامه د بومي استرالیایي ماشومانو د پاملرنې سازمان غړي بوریل بملت وایي د 1970 په لسیزه کې د وکټوریا په ایالت کې بومي استرالیانو د دغه سازمان بنسټ کېښوده بملت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
These people are dying, you know, many of them are in their 70s and 80s, you know, and many have gone to their grave without seeing any reparation. It's more about what it means to the individuals.
تاسو پوهیږئ چې دا خلک مري د ډیرو عمرونو د اویاو او اتیاو کلونو ترمنځ دی او ډېرې بیل دي چې دغه کړاوونو جبران وویني امړ شول ډیرو کسانو ته په کار ده چې دا ومني دوی ته چې څه پیښ شول هغه غلط وو منګ بخنه وغوښتله مګر له بخنه نه وروسته هیڅ ونه شول په خواني صدر اعظم کیوین روډ په 2008 کال کې لغلا شوو نسلونو نه بخنه غوښته و. د په دې عقیده ده چې په تیره یوه لسیزه کې د بومي استرالیانو په سوکالۍ او فرصتونو کې ښهوالی راغلی دی. روډ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
I dispute the proposition there's been little progress. You ask yourself 10 years on, there's a huge number of additional indigenous babies who no longer die at birth.
زه موافقانه لرم په دې باره کې کم پرمختګ شوه دی. تاسو له خپل قانون نه پوښتنه وکړي چې د تیرو لسو کالو په موده کې د بومي اتلایانو ګڼ شمېر ماشومان د زیږیدلو په وخت کې مړه شوي نه دي. موږ د بومي اتلایانو په لسګونو زره ماشومان لرو چې په څلور کلنۍ کې وړکتونونو ته ورځي. ځکه نو زه چې څه وایم هغه دا دی، خلک باید تشویق شي د حقیقت په باره کې باید واقع بین واوسي چې لا تر اوسه ډېر کار ته ضرورت دی چې باید وشي. بومي استرالیان د استرالیا د ټول نفوس تقریبا 3% دي. اټکل کېږي چې دوی د استرالیا وچې ته 65,000 کاله پخوا ورغلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 FM 3.15. فورت روم داسې یو ویبپاڼه ده چې خلک پرې کولای شي چې خواړه آنلاین راوغاړي. د کابل نه زموږ همکاري لیمی نیازی په دې هکله رپورټ رالیږلی.
فورت روم یا خونې ته خواړه، دا د هغې ویبپاڼې نوم دی چې د خواړو آرډر یا غوښتنه پکې ورکول کیږي، او دې ویبپاڼې کورونو او دفترونو ته د خواړو د لیږلو اسانتیا رامنځته کړې ده. دا ویبپاڼه یوه میاشت مخکې په کابل ښار کې د یوې ډلې ځوانانو لخوا پیل شوه او له نږدې 100 رستورانتونو سره قراردادونه لري. یو له دغو ځوانانو روح الله دی.
د کابل په هره سیمه کې موږ سره بهترین رستورانتونه صف دي، او دوی چې کله فرمایش ورکوي پر فرمایش موږ ته راځي. زموږ کارمندان، زموږ دوه شفته کارمندان زموږ سره کار کوي، یو د ورځې شفت دی او بل هم د شپې شفت دی. دا فرمایش کله چې موږ ته راشي موږ نه تاییدیږي او موږ یې فارورډ کوو رستوران ته. رستوران فرمایش اخلي، کنفرم کوي، وروسته مشتری ته هم یو مسیج دي، یو ټلیفون کې هم مسیج دي، او د حال کې په ایمیل هم ځي چې ستاسو فرمایش موږ سره کنفرم دی.
د دې ویبپاڼې دا جوړوونکی وایي ویبپاڼه په لږ وخت کې مشهوره شوې ده.
زموږ ویبسایټ انشاءالله کارونه هم ډېر ښه پر مخ ځي. تر اوسه پورې اگر چې لومړي وختونه دي، خو بیا هم ډېر ښه پر مخ ځي. ډېر خلک ډېر خوشحاله دي، دغو کومو خلکو چې فرمایش ورکړی دی، کومو کورونو یا دفترونو چې فرمایش د ویبسایټ له لارې رستورانتونو ته ورکړی دی، ډېر خوشحاله دي.
نصیر احمد دا هم ښیي چې څنګه له دې ویبپاڼې کار واخیستل شي.
د دې نه وروسته دوی خپل ښار انتخابوي، مثلا کابل. دغه نو وروسته خپل ساحه، مثلا کومه ساحه کې چې دوی ژوند کوي یا دفتر دی، خپل ساحه انتخابوي ورته. مثلا شهرنه کې یو نفر دی فرمایش ورکوي. هغه رستورانتونه چې شهرنه او ته ډوډۍ رسولی شي، دوی ته پلیست کې راځي.
په افغانستان کې له دې مخکې د سینګار توکو او جامو آنلاین اخیستل هم شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د یوې ویبپاڼې له لارې خلکو ته په آنلاین بڼه د خوړو د لیږد اسانتیا برابره شوې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په هند کې د ترامپ د پروژې مشتریان د ترامپ د زوی سره یو ملاقات کړی. خبریالی انجانا پاسری چې په دې باره کې د نوې دلی نه رپورټ رالیږلی.
هند ته د ټرمپ د زوی سفر چې یو هفته وخت به ونیسي او د فبروري په 19 نیټه د دوشنبې په ورځ پیل کیږي له پام نه نشي غورځېدلی. د دغه هیواد د اکثرو معتبرو ورځپاڼو لومړۍ پاڼې اعلانونو نیولې وي چې دا پوښتنه کیږي چې د ټرمپ زوی دلته دی، آیا تاسې بلل شوي یاستئ او ټرمپ رسیدلی دی، آیا تاسې رسیدلی یاستئ. د ټرمپ زوی د خپل ورور ایریک سره د هغه وخت نه را په دې خوا د ټرمپ د سازمان مسؤلیت په غاړه لري چې د دوی پلار جمهور رئیس شوی دی. په اعلانونو کې د ټرمپ د زوی غټ غټ عکسونه ښکاره کیږي چې د فبروري د میاشتې د 22 نیټې نه د مخه هغه کسان لاسلیک کوي چې غواړي اپارتمانونه واخلي. نو کیدای شي چې د خبرو او ماښامنۍ نارې لپاره د ټرمپ سره یو ځای د ده لومړی تمځای به له نوې ډلې نه بهر د تجارت مرکز ګوروګرام وي. په دغه مرکز کې محلي شرکتونه چې د ترامپ د سازمان جوازنامې لري دوه و څلوېښت پوړیزه برجونه جوړوي. ترامپ د علامې نوم به ورباندې لیکل شوی وي. د اوسېدنې په بلاکونو کې څه باندې 250 عصري یونټونه د اټکل له مخې هر یو یې په 1,000,000 او 1.5 میلیون ډالرو خرڅېږي. په خارج کې د ترامپ د سازمان تر ټولو نه غټ مارکیټ هند دی او په 2018 کال کې د کورنۍ د امتیاز حق تر 3 میلیونو ډالرو پورې و. د تجارتي انډیوالانو هیله دا ده چې د امریکا د جمهور رئیس د زوی سفر به خرڅلاو په داسې وخت کې تقویه کړي چې په هند کې د غیر منقول جایدادونو قیمتونه 10% وروسته له هغې راولیدل چې حکومت هغه پیسې پیدا کړي چې مالیه یې نه وه ورکړل شوې. ګوروګرام د یو شمېر عصري پروژو مرکز دی او د کور جوړونې د ډیرو شرکتونو په سلګونو اپارتمانونه لا خرچ شوي نه دي. د غیر منقول جایداد د ډاټا تحلیل کوونکی شرکت غړی سمیر جناتا دغه سفر ته په اشارې سره وای دغه لوی مارکیټ ښه کار ورکوي او د ده په قول د امریکا د جمهور رئیس د کورنۍ سره د دغو پروژو ارتباط مرسته کوي. دی وای
the brand has been created and now the brand gets a further fillip that it happened
na da alama le gabr shiv da aw da us nura hasawuna kawi che khay de jamhur rais wi da haftil akhir na che da ghilaluna pel shiv di pa tijarati safar mani intiqaduna ki da britania tarikh po پیټریک فرنچ چې د هند احمد آباد په پوهنتون کې د هنر او ساینس د پوهنځي رئیس دی په ټویټر کې لیکي په هند کې د 2 ورځو لپاره هرې ورځپاڼې د ټرمپ د زوی سره مخامنی ناری ته د بلنې په باره کې لیکنې کړې. ګوروګرام کې متقاعد و مش سود په دې ډاډه نه و چې د ټرمپ د زوی سره خبرې او مخامنی ناری خلک دې ته راجلب کړي پانګونه وکړي.
You're not really meeting the president, you're meeting his son.
تاسو د جمهور رئیس سره غونډه نه کوئ او تاسو بیل قدرت او بیل شان او شوکت نه د عین نوم سره غونډه کوئ. د ترامپ زوی د ډانلډ ترامپ دوهم اولاد چې هند ته سفر کوي. ایوانکا ترامپ د نومبر په میاشت کې د ترامپ د ادارې د یوې غړي په حیث هند ته سفر کړی و چې د نړیوال کاروبار عالي غونډې ته وینا وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
یوې ځوانې جنۍ په کابل کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره ګرځنده کتابتون جوړ کړی. حکمت سروشی په هغله رپورټ را لګل.
د چارمغز په نوم د ماشومان او تنکی ځوانانو لپاره ګرځند کتابتون چې په یو بس کې جوړ شوی 4 ورځې کیږي د کابل پر واټونو او کوڅو د خلکو پام راړولې دي. د دې ګرځند کتابتون جوړونکي فرشته کریم وایي هغه څه چې دی په ماشومتوب کې نه لرل غواړي افغان ماشومان له هغه برخمن سي. هغه وایي ماشومان باید کتابونه ولولي او فکر وکړي.
زمونج خلق دیو فرصت لپاره ضرورت لري او مونږ غواړو د دې برنامه لخوانه د هغه ته یو فرصت ورکړو چې هغه راشي کتابونه واخلي او یو د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي.
فرشته کریم وایي د ګرځند کتابتون په اړه د خلکو خبرګون ډېر ښه دی او خلک د کتابونو مرسته هم ورسره کوي. د هغې په خبره که څه هم دا کتابتون یې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته جوړ کړی خو اوس ګوري چې لویان هم د کتاب له لوستلو سره علاقه شي.
خلک ډېر خوشحال دی، کوچنیان، نوجوانان او د هر کټګوري نه خلک راځي او دغه شی موږ ته ډېر انرژي ورکوي چې موږ ډېر کار وکړو او د افغانستان د مختلف خلکو ته معلومات ورکو. د کتابخانه په اړه کې ډیر شزه نه دی راغلی دی تر اوسه پورې. مونږ غواړو چې شزه هم راځي. مونږ نه پوهیږو چې مشکل څه دی.
د چارمغز بنسټ مسول وایي چې د ګرځند کتابتون تر څنګ د ماشومان لپاره نور روزنیز پروګرامونه هم په پام کې لري.
چې موږ دغه بس په کومک باندې موږ غواړو چې خلکو ته ولاړ شو او دغه د لیکلو لوستلو زمینه برابر وکړو او هم هغه یو دوبه د ایجاد وکړو یو بس ایجاد وکړو خلکو لپاره چې هغه باید شیانو پاره کې خبري وکړي. موږ غواړو چې کوچنیانو ته مستند فلمونه برابر وکړو او موږ غواړو چې هغه ته فستیوالونه برگزار وکړو. دغه ټول شیان زموږ برنامه دی.
ماشومانو ته ګرځنده کتابتونه او په هغه کې پراته کتابونه په زړه پورې دي. اته کلن یعقوب چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي تر اوسه کتابتون ته نه و تللی.
ما د زمری او د شهزاده کتاب مې ولیدو او زه ډیر خوشحاله شوم چې دا کتاب ما نن په دو بس کې ولیدو او اولین بار مې چې په دو بس کې زه کتابخانه وینم.
په بس کې جوړ شوی دغه ګرځنده کتابتون چې د کابل پر واټونو او کوڅو ګرځي په سلګونو د کیسو، شعرونو او بیلابیل کتابونه لري. دا کتابتون نه یوازې ماشومانو بلکې تنکی ځوانانو ته هم په زړه پورې دی. د دې کتابتون جوړونکي وایي چې د بسونو دا لړۍ به د کابل څخه ولایتونو ته هم وغځوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ختی زون د پاره د خزینو سوداګرو خونه په جلال آباد کې پرانستل شوې چې سوداګرو مېرمنو ته به د ستونزې په حل کې مرسته کوي. خبريال زبیح الله غازی رپورت را لېږلې.
د خزینو سوداګرۍ خونه د ختی زون لپاره خپل څنګه په جلال آباد کې پرانستله. مسولین وایي تر اوسه ننګرهار کې تر سلو خزینه سوداګرۍ سب کړې دي. د خزینو سوداګرۍ خونه تر دې وړاندې په کابل او شمال زون کې خپل فعالیت پیل کړو. د افغانستان په کچه د خزینه او سوداګرۍ خونی مشره منیجه وافق وای غواړي لدی لارې سوداګرو میرمنو ته د کار کولو اسانتیاوي برابرې کړي.
بعضې برنامهان دي چې په هغې کې دوی راځي بعضې د خپل هغه تجارت پیشي ښځې سې تجربې ډېرې لري هغه د خپل تجربې د نورو سره څوک سه نوې جواز اخلي دوی نورو سره شریکه کوي او موږ ډېری بعضې برنامې لرو بیرون د افغانستان نه نمایشګاهانې لرو او اول زو د دوی دغه څه سه تولیدات دوی لري دا ګورو موږ له نږدې او دفعې بررسي کوو دوی ځان سره ثبت کوو چې دوی په کوم اړخ کې دوی فعالیت لري او پس له هغې یو زمینه ورته مساعده.
د پرانیستې دغو مراسمو ته د افغانستان لومړی مېرمنې ویډیویي پیغام رالېږلی ویلې د سوداګرۍ برخه کې دغه چارې هیله بخونکې دي.
د ترکیه پر رهبری ځواکونو په سوریه کې د کوردی ملیشا ځواک یا وای پی جی په ضد د افرین په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. د امریکا غږ د خبریال ډورین جونز رپورټ خلیل خان تاسو ته ویل.
ترکیه خبرداری ورکړی که د سوریه طرفدار ځواکونه د سوریه په شمال کې د کوردی ملیشو د حفاظت لپاره ورسي ترکیه ځواکونه به پرې برید وکړي. ترکیه د سوریه په شمال کې د همدې کوردی ملیشو پر خلاف نظامی عملیات کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری وروسته تر هغه ورکړ چې په سوریه کې دولتي مطبوعات وویل چې حکومت د کوردي ملیشو سره تړون لاسلیک کړی او ډیر ژر به حکومتي ځواکونه د افرین سیمې ته داخل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ملوت چاوش کاسخو د دوشنبه په ورځ اردن ته د خپل سفر پر مهال د دمشق د هر ډول پلان د جوړولو په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه وویل که هغوی د دې لپاره هلته ورځي چې د وای پی کی جی یا کوردي ملیشا ختمه کړي نو بیا مسله نشته. خو زیاته یې کړه که د سوریه ځواکونه افرین ته په دې نیت ورځي چې کوردي ملیشې خوندي کړي نو بیا به په پوځي لحاظ هیڅوک زموږ مخه نسي نیولی. د ترکیه حکومت اعلان کړی چې د دوی د عملیاتو هدف دا دی چې د کوردي ملیشا ځواک د افرین د سیمې څخه وباسي او د 10 کیلومتره په ساحه کې یو خوندي سیمه جوړه کړي. انکرې په کوردي ملیشو دا تور لګولی چې تروریستان دي او د لسیزو راهیسې د ترکیه سره په جنګ اخته دي. د امریکا متحده ایالات بیا د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په دغه جنګ کې د کوردي ملیشو ملاتړ کوي. د سوریه دولتي خبري اژانس ویل دي چې حکومتي ځواکونه افرین ته په دې خاطر ځي چې د کوردي ملیشو سره یې موافقه کړي چې د افرین په جنجالي سیمه کې به د سوریه ځواکونه ځای پر ځای کړي. بلې خوا په سوریه کې د کوردي ملیشو چارواکو بیا ګډوډ پیغامونه ورکړي چې آیا دوی د دمشق سره اخرنی موافقې ته رسېدلي او که نه. د سوریه چارواکي وایي د ترکیې لخوا د افرین په سیمه کې پوځي مداخله د هغوی د هیواد د ځمکني بشپړتیا پر ضد ده او خبرداری ورکړی سوریه به پر ضد ګامونه واخلي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بیا د اپوزیشن ګوند د مشرانو هغې غوښتنې رد کړي دي چې د سوریه د جمهور رئیس سره دي وای خبري وکړي. د سوریه او ترکیه ترمنځ دغه ممکنه پوزیش شخړه د روسیې د پاره مسله ده.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا د شنا رادیو له زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه مو اوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی.